طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرنینګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې لوی تعلیمي پروګرام د طبي زده کړې ښوونیز او تعلیمي پروګرام ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند به وای. دا د یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبي زده کړې د لسمې دورې نوی درس پیلېږي. راځئ تاسو ټول د لسمې دورې کتابونه راواخلئ، د خپلو کتابونو شپږویشتمه صفحه پیدا کړئ. په تیر درس کې په پنځویشتمه صفحه کې انټروپیان او اکټروپیان وپیژندل شول، تر څنګ یې په شپږویشتمه صفحه کې آبلیفرون همدا موضوع تدریس شو. انټروپیان اکټروپیان دوه مختلف موضوعات دي، دوه مختلفې ناروغۍ دي چې انټروفیان ناروغي یا ستونزه په دې کې باڼه داخل طرف ته تاویږي او جگمې هم داخل طرف ته تمایل کوي. په اکټروفیان کې اکټروپیان حالت کې بسترګه د دغه ستونزې سره مخ وي چې په هغې کې جگمې او باڼه خارج طرف ته تاویږي. په انټروپیان حالت کې موږ ویل چې د سترګې پورتنۍ جگمه او لاندنۍ جگمه د دوی څخه یوه یا دواړه د سترګو داخل طرف ته تاوي. په ډیرو حالاتو کې یوه جگمه یا یوه پټه داخل طرف ته تاوي او دا حالت معمولا په دواړو سترګو کې وي. د انټروپیان په اړه به ووایو چې تر ډیره پورې دغه حالت ولادی وی، یعنی داسې نه شو ویله چې یو نفر هغه په بکټریي ناروغۍ باندې اخته دی یا ویروسي ناروغۍ باندې اخته دی، د دې له امله دا حالت رامنځته کیږي. دا په ولادی ډول وي، کنجنیټل وي، او د دې سمول د دې جراحۍ په ذریعه کیږي. بل اکټروپیان حالت په دې کې هم پورتنۍ جگمه یا لاندنۍ جگمه د بهر طرف ته تاویږي، خو په دې حالت کې تر ډیره پورې لاندنۍ جگمه لاندنۍ پټه دا بهر طرف ته نور هم ځي، ځکه د جاذبې قوه هم ده او دا نور هم بهر طرف ته ځي. ګورئ، تاسو د انټروپیان او اکټروپیان په اړه پوه شوئ. انټروپیان کې جگمه داخل طرف ته توه شوې وي، نو حتمی ده چې باڼه به هم څه نه څه داخل طرف ته تمایل کوي، داخل طرف ته به تاویږي. په اکټروپیان کې جگمه بهر طرف ته هغه ځي، بهر طرف ته تمایل کوي، بهر طرف ته کش کیږي، نو باڼه به هم بهر طرف ته ځي. په اکټروپیان حالت کې اکټروپیان د لاندې حالت کې د سترګو وچوالی ډیر عام وي. بل آبلیفرون وښوده چې په دې کې هم د سترګو وچوالی یا د اوښکې کمیدل ډیر زیات وي. دا په ولادي ډول سره د سترګې دغه پټې چې زیګمې هم ورته وایي یا د پردې دا په مکمل ډول نه وي جوړې شوې یا په قسمي ډول، په جزوي ډول، په کم اندازه نه وي جوړې شوې، او د دې لپاره درملنه جراحي ده. اوس ټوسیس پیژنو. ټوسیس شپږویشتمه صفحه کې منځنۍ برخه کې ټوسیس عنوان دی، پی ټی او ایس آی ایس، ټوسیس. ټوسیس به نه وای، پی به نه وای، د پینه ورسره چې ټی توره راغله وي د پی توره نه ویل کیږي ټوسیس ټوسیس او د پینه ورسره چې اس توره راغله وي بیا هم پی نه ویل کیږي لکه سایکالوجي په سایکالوجي نه ویل کیږي دلته هم ټوسیس دی ټوسیس نو هیله ده پی توره د تلفظ نه کړی له نظر ایسته کړی بیا تاسو په تلفظ کې تیروتنه نه کوئ ټی او ایس آی ایس ټوسیس دا ډول تلفظ کې نور به یې پی توری لیکئ ضرور به یې لیکئ لیکل شوی دی ټوسیس د سترګې پورته زیږمې ټیټوالی ته ویل کیږي دا بیا یوازې په پورته زیږمه پورې تړلې موضوع ده اپر آیلیډ پورتنۍ زیږمه د پورته زیږمې ټیټوالی ته ویل کیږي چې د لید په فعالیت مستقیم اغیز کوي دا د لید فعالیت چې دی موږ چې یو څه ګورو په دې باندې اغیز کوي ولې موږ چې څه ګورو په دې باندې پرده راکش کیږي په دې باندې پرده راکش کیږي د زیږمه لاندې راکوړی وي مخامخ شیان ترې نشو لیدلی نور لیکل شوي دا حالت کیدای شي ولادي وي یعنی کانجینیټل وي کله چې یو ماشوم زیږیږي د هغوی دغه ټوسیس حالت وي یا دغه زیږمې پورتنۍ زیږمې لاندې راکوړی وي یا نور حالتونه ګورئ د عضلاتو کمزورتیا له امله هم کیدلی شي دلته خو ځانګړي عضلات دي فلپیبرل مسلس دغه ځانګړي عضلات کیدای شي کمزوري شوی وي خپل فعالیت نشي ترسره کولی تر څو دغه زیږمې پورته خواته ټیلا کړي یا وروسته ترلاسه شوی وي د عصبي یا عضلي ستونزو له امله ګورئ دلته لږ دغه موضوع ته فکر وکړئ څلور علتونه شول دوه په ولادي اړخ پورې تړو دوه وروسته ترلاسه شوي علتونه دي په ولادي اړخ پورې د عضلاتو کمزورتیا به وي یا به په ولادي ډول دغه ماشوم ټوسیس حالت لري ځینې ماشومان چې په ولادي ډول زیږیږي د دوی عضلات کمزوري وي په دې کې د سترګو هغه عضلات چې د پورته آیلیډ لپاره وي هغه هم کمزوري وي او نشي کولی دغه آیلیډ یا د پرده پورته راټوله کړي او یا په ولادي ډول دغه سترګې پردې د اوږدې جوړې شوې وي پورتنۍ پردې د سستې جوړې شوې وي او یا داسې وي چې د ژوند په اوږدو کې ترلاسه کیږي هغه د عصبي ستونزو له امله او د عضلي ستونزو له امله د لپاره ګورئ د پردو لپاره ما عصب راغلی دي چې د پردې موږ پورته کوو پټوئ لکه سترګې موږ پټوو خلاصوئ دا هم د عصبو په ذریعه کیږي ځینې وخت د عصب سم کار نه کوي یا د عضلات کمزوري شي د ژوند په اوږدو کې په ترلاسه شوي ډول نو ځکه وایو چې دا په ویلادي او کسپي ډول هغه ستونزه رامنځته کیږي راځئ متن له سره بیا وایم ټوسیس د سترګې پورته زیږمې ټیټوالی ته ویل کیږي چې د لید په فعالیت مستقیم اغیز کوي یعنی لید هغه له ستونزو سره مخ کوي دا حالت کیدای شي ویلادي وي د عضلاتو کمزورتیا له امله په ویلادي ډول وي عضلات کمزوري شوي وي په دې خاطر کله چې ماشوم زیږیږي عضلات کمزوري وي نو په ولادي ډول دغه ستونزه رامنځته شي یا وروسته ترلاسه شوي وي د عصبي ستونزو له امله یا د عضلي ستونزو له امله درملنه په هغه صورت کې چې لید اغیزمن وي جراحي اصلاح ده درملنه په هغه صورت کې روا ده په هغه صورت کې جواز لري چې لید اغیزمن وي یو نفر مخامخ شیان نشي لیدلی چې لید اغیزمن وي او هغه به څه ډول درملنه ده جراحي اصلاح ده خو په سپکو حالاتو کې یوازې څارنه کفایت کوي که چیرې ټوسیس ډیر شدید نه و نو کومه ستونزه نه ده یوازې څارنه کفایت کوي دلته د څارنه نه هدف دا دی چې کله چې ټوسیس حالت واقع شي دا په دې معنی چې پورتنۍ زیږمه حرکت نشي کولی تر څو ځان بیرته ټول کړي سترګې ښکاره شي نو کله چې یو څه حرکت نشي کولی او دا بیا داسې یو محیط هم وي چې لوند وي ډیری وخت د میکروبونو لپاره زمینه مسعده کیږي دغه سترګې به ډیر په انتاناتو باندې اخته کیږي نو د دې صفایي ډیره مهمه ده ځکه کیدای شي د دې سترګې لاندې یو څه بند پاتې کیږي ګردونه بند پاتې کیږي د سترګو اضافي خیری بند پاتې کیږي ولې دا خو په مطلق ډول پورته نشي پورته کیدلی د زیږمې هم د خدای تعالی په دې کې یو حکمت دی مختلف کارونه ترسره کوي او یو کار د دې دا دی چې دا حرکت کوي او د دې په ذریعه د سترګو کنجونو ته اضافي چټلۍ ګردونه دغه راټولوي. داسې یو مثال لري لکه په هنداره باندې چې اوبه واچوئ بیرته هغه پکوونکي څه پوسته یا هغه ځانګړي پکوونکي شایان دي یا په کشي باندې کاشي باندې اوبه واچوئ بیا یې بیرته په پکوونکو شایانو باندې پکو. د سترګه فرضاً تاسو یوه هنداره یوه آینه فرض کړئ یا یوه شیشه فرض کړئ په دې باندې فرضاً اوښکې اچول کیږي بیا بیرته پکیږي سنګونو ته. دا د سترګو په صفا کولو کې د میکروبونو څخه په ساتنه کې ډېر رول لري. په همدې خاطر یې څارنه مهمه ده کله چې سترګې ټوسیس حالت لري، یعنې د پورتنۍ زیږمه یې حرکت نشي کولی. نوعیت لیکل شوی څه ډول ناروغي د ټوسیس ویلادي ده یا د ژوند په اوږدو کې ترلاسه شوې ناروغي ده. په ویلادي ډول هم رامنځته کیدلی شي د ژوند په اوږدو کې هم، نو ځکه کنجنیټل په انګلیسي لیکل شوی دي او اکوایرډ. کنجنیټل په ویلادي ډول، اکوایرډ کسبي ډول. بیا به ډېر ناروغۍ موږ وایو چې دا په کسبي ډول رامنځته کیږي د ژوند په اوږدو کې. یو نفر د ژوند په اوږدو کې عضلات کمزوري کیږي، دې ته اکوایرډ ناروغي وایي. لنډه درملنه، جراحي اصلاح یا څارنه. د درملنې هغه لنډه خلاصه دا ده چې جراحي به کوې، اصلاح کوې به یې. فرضاً دغه زیږمه اوږده شوې ده، دا به لنډوې اضافي دغه د پوخ پوستکی به لرې کوې، بیرته به یې ګنډې او یا څارنه که چیرې شدید حالت نه. لاندې ټوسیس حالت په انځور کې وګورئ. د دې ماشوم یوه سترګه ټوسیس حالت لري، د بلې نرمل ده. تاسو ګورئ حتی تر کسی پورې دغه ټوسیس شتون لري. نو کله چې دغه سترګه ډیره پټیږي حتماً شایان نشي لیدلی. او چپ طرف ته انځورونه وګورئ، یوه نارمل سترګه ده، نارمل آی، هیلتي آی ده. او بل داسې سترګه ده چې پرې لیکل شوي دي فالینګ آف ده اپر آی لیډ. هدف دا ده چې پورتنی آی لیډ لاندې غورځېدلی ده، دې حالت ته ټوسیس وایي. ځینې کسان وایي چې پر سترګه یې پرده راغلې ده. هغه ځینې بیا دا حالت وي ټوسیس حالت، دا حالت یادوي. او ځینې وخت کټاراکټ دغسې یادوي، ځکه کټاراکټ کې هم په سترګو پرده راځي، په د سترګو په عدسیا کې تروالی راځي. نو دواړه پردې دي. د یوه پرده خو خپله دغه طبیعي پرده ده چې لاندې راکوزه شي، بل هغه کوم لینز چې موږ لرو عدسیا لرو هغه توره کیږي. هغه هم زموږ په ټولنه کې خلک وایي چې په سترګو یې پرده راغلې، خو هغه ډېره عامه ده، هغه ستونزه ډېره عامه ده. په ټوسیس باندې په مکمل ډول پوهې انشاءالله اسانه درس دی، تاسو در سره خلاصه کړئ، زده یې کړئ او حافظې ته وسپارئ. وویشتمه صفحه، ټراخیاسیس. لیکل شوی دی ټراخیاسیس هغه حالت دی چې د سترګې ویښتان د کرنیې یا د سترګې داخلي سطح ته تاو کیږي، چې له کبله یې سترګه خارښت او درد کوي او د کرنیې زخمي کېدو خطر زیاتیږي. ګورئ ټراخیاسیس یوه بله ستونزه ده. په ټراخیاسیس کې معمولا د سترګې باڼه یوازې باڼه تاویږي، زیږمه نه تاویږي. په انټروپین کې زیږمه هم د سترګو داخل ته تاویږي، د ټوله زیږمه ورته وشوي، خو په ټراخیاسیس کې یوازې باڼه تاویږي. باڼه ته به وایي که دننه خواته شي، دننه خواته مایل وي. ټراخیاسیس هغه حالت دی چې د سترګې ویښتان دغه باڼه یادوي، د کرنیې یا د سترګې داخلي سطح ته تاو کیږي، کرنیې پر طرف ځي یا داخلي سطح، چې له کبله یې سترګه خارښت کوي، درد کوي او د کرنیې د زخمي کېدو خطر د دې سره زیاتیږي. لیکل شوی دي دا معمولا د انټروپین، التهاب یا نورو سترګو ستونزو سره تړلی وي. هدف ته ده چې دغه ستونزه د ټراخیاسیس د انټروپین سره تړلې ستونزه وي، یعنی دا حالت چې وي ټراخیاسیس په انټروپین کې هم وي. په انټروپین کله چې انټروپین واقع وي، انټروپین کې خو زیږمې داخل طرف ته تاو شوې وي، انټروپین داسې یوه ستونزه ده چې ټراخیاسیس هم ورسره مل وي، ځکه په انټروپین کې زیږمې داخل طرف ته تاویږي. کله چې زیږمې داخل طرف ته تاویږي، باڼه هم داخل طرف ته تاویږي. نو انټروپیان دا عمومی اصطلاح شوه. نو ځکه وایو چې دغه ستونزه ټراخیاسیس دا په انټروپیان حالت کې هم وي، او د سترګو التهاب چې کله شتون لري عام سبب یې همدا دی. یعنی کله چې کیراټایټس شتون لري د سترګې د کارنیا التهاب، نو موږ پوهیږو چې اصلا امکان د دې شته چې ټراخیاسیس شتون لري، یعنی یو له بل سره تړلي موضوعات دي. نو کله چې ټراخیاسیس شتون لري انټروپیان به هم تر ډیره پورې شتون لري یا به التهاب شتون لري. درملنه یې د ویښتانو ایستل دي، د ویښتان بیرته باید لرې شي، باڼه باید لرې شي ځکه داخل طرف ته زیان رسوي. لیزر یا کوچنۍ جراحي اصلاح، د لیزر په ذریعه ځینې لیزر تراپی ده، فرضاً پوستکی هغه ورباندې لیزر کیږي، او لیزر داسې یو خاصیت لري چې د پوستکی سره ټولوي، لوز سکن، هغه پوستکی چې سوست وي هغه سره راټولوي. نو اوس که چیرې کې انټروپیان حالت وي یا ټراخیاسیس حالت وي، د غلاندې نرم پوستکی دا لیزر په واسطه بمبر کیږي تر څو دا راکش شي، نو بڼه او تر څنګ یې زیږمې به هم بهر طرف ته راکش شي. نو لیزر تراپی تر ډیره پورې هغه کسان چې مخې ګونځې لري د هغوی پوستکی نرم پروت وي هغې ته لیزر تراپی کیږي، پوستکی سره راکش کیږي، ګونځې ورکیږي. نو دا هم په دې میکانیزم سره کار کوي. یا کوچنۍ جراحي اصلاح، یعنی کوچنۍ جراحي ورته کیږي او د سترګې ساتونکي قطرې هم شاملې دي. فرضاً کیدای شي کنجکټیوایټس وي یا کیراټایټس رامنځته شوی وي، د هغې لپاره ځانګړي درمل هغه مهم دي. نوعیت ترلاسه شوی وي اکوایرډ، هدف دا دی چې دا ناروغي چې ده دا اکوایرډ وي، په ولادي ډول نه وي، د ژوند په اوږدو کې همدغسې پیښیږي. لنډه درملنه یې ویښتان لرې کول دي او د کارنیې ساتنه ده. لنډه درملنه یې دغه ده چې ویښتان باید لرې کړو تر څو سترګه د بڼو په ذریعه زخمی نه شي او د کارنیې ساتنه وکړو. دو ټراخیاسیس، ګورئ ټراخیاسیس، ټراخیاسیس باندې پوه شوئ. په دې حالت کې د سترګې بڼه د سترګې داخل طرف ته تاو شوې وي. تاسې په انځور کې وګورئ، د دې سترګې د لاندینی آیلیډ یا لور آیلیډ باڼه یا لاندینی باڼه داخل طرف ته تاو شوې دي، کارنیې ته او کنجکټیوار ته مخامخ شوې دي. دې حالت ته ټراخیاسیس وایي. څه ورته وایي؟ ټراخیاسیس. ښه درملنه یې دا ده په لنډ ډول چې دغه ویښتان د ترې کټ کړو، بیا به ستونزې نه جوړیږي. او اساسي درملنه دا ده چې کوچني جراحي عملیات ورته کیږي، دغه لاندینۍ زیږمه د دې نه داسې په اوږدو په منځنۍ برخه کې پټه اخیستل کیږي تر څو څه نه څه دا پوستکی کم شي او بیرته ګنډل کیږي. دغه نو انشاءالله بیا په عملي ویډیو درسونو کې درته په یوه ویډیو کې ښایم. رازو اپټیک نیورایټس هم بشپړ کوو تر څو زموږ د نن ورځې دغه موضوع پای ته ورسیږي. اپټیک نیورایټس په ټراخیاسیس باندې انشاءالله پوه شوئ. اپټیک نیورایټس د اپټیک نرف التهاب، نیورایټس د نیورون التهاب یا د نرف التهاب ته ویل کیږي نیورایټس. اپټیک نرف موږ لرو دوهم کرنیل نرف ته چې د سترګې دغه لید په دې کې رول لري. موږ چې څه ګورو دا د اپټیک نرف په واسطه دا سیګنال دماغ ته ځي. اپټیک نرف دوهم کرینیل نرف دی، دوهم کهفي زوج دی. د دې په اړه غږیږو، ځینې وخت التهابي کیږي. لیکل شوی دی اپټیک نیورایټس د سترګې عصب چې هغې ته اپټیک نرف وایي التهاب دی. د سترګې د عصب التهاب ته اپټیک نیورایټس وایي. ګوره ډېره عامه پوښتنه کیږي، اپټیک نیورایټس د سترګې عصب چې اپټیک نرف ورته وایي د هغې التهاب دی، چې د لید کمزوري کله چې دا التهابي شي کومې کومې ستونزې پیدا کیږي. په لید کې ستونزه پیدا کیږي، لید کمزوري، رنګونو سره حساسیت، رنګونه په سم ډول سره نشي لیدلی، مختلف رنګونه موږ لرو ګورئ، د هغې په لیدلو کې ستونزه لري، او د سترګې درد سبب کیږي، په سترګه کې درد وي. دا حالت معمولا د نورو ناروغیو لکه ملټیپل سکلروزس سره تړلی وي. ګوره په سترګه کې ځینې نورې ناروغۍ هم شته دي چې ډېرې نه پیښیږي، ډېرې عامې نه دي، هغه معمولا په تخصصي طب کې ویل کیږي. ګوره هغه څوک چې غواړي د سترګې ډاکټر جوړ شي، هغه څلور کاله تخصص کوي د هغې لپاره، هماغه ناروغۍ هلته ویل کیږي. نو په همدې خاطر ځینې نورې ناروغۍ هم شته دي چې په سترګه کې پیدا کیږي. نو آپټیک نیورایټس لکه د ملټیپل سکلیروزس ناروغۍ سره هم تړلی وي تر ډیره پورې، او باید سمدستي تشخیص او درملنه شي، یعنی وخت باید ورباندې تیر نه شي، تشخیص شي، وپیژندلی شي او درملنه یې وشي. درملنه یې څه شی ده؟ درملنه یې د کورټیکوسټیرایډونو کارول دي، هغه درمل چې التهاب له منځه وړي، کورټیکوسټیرایډ، تر څو التهاب کم شي او د اصلي ناروغۍ مدیریت وشي. التهاب باید کم کړو ځکه نیورایټس د التهاب شتون لري. نوعیت ترلاسه شوی اکوایرډ هدف ته دی چې د ژوند په اوږدو کې رامنځته کیږي دغه ستونزه. لنډه درملنه یې کورټیکوسټیرایډونه دي او د اصلي ناروغۍ مدیریت دی. د کومه ناروغۍ چې ده د دې مدیریت او څارنه مهمه ده. ګورئ کورټیکوسټیرایډونه باید استفاده شي تر څو دغه ناروغي کنټرول شي. انځور کې ډېر ښه پوهېدلی شئ. لومړی دغه سترګې انځور ته وګورئ، په مینځ کې دته مخامخ دغه د ګل انځور دی. کله چې موږ فرض نارمل سترګه ولرو د ګل ګورو، نو دا به نارمل ویژن وي، په دې ډول به ښکاري. خو د آپټیک نیورایټس پر وخت که چیرې موږ څه ګورو، لاندې انځور ګورې، په دې ډول به ښکاري، ګرد جان به ښکاري، رڼا به پکې ګډه وډه معلومیږي. تاسو د ګل انځور دوهم ګل انځور ګورئ، واضح نه دی. علت یې همدا دی چې آپټیک نیورایټس شتون لري. اوس که چیرې موږ صحتمند وو، د دې ګل انځور به په دې ډول ګورو لکه د پورته عکس کې، او که چیرې زموږ سترګې په آپټیک نیورایټس باندې اخته وي یا آپټیک نرف التهابي شوی وي، د دوهم انځور ګورې، په دې ډول به موږ ته معلومیږي. اساسي ستونزه په کوم ځای کې ده؟ په دغې سترګه کې، په دې مینځ کې کوم شکل چې وینئ، په دې کې دغه آپټیک نرف چې تللی دی یوه دایره ترې تاو شوې ده، په دې ځای کې ګوره التهاب دی. دلته آپټیک نرف تیر شوی دی، التهاب رامنځته شوی دی، دته آپټیک نیورایټس وایي. آپټیک نرف دا په یوه ځانګړي کانال کې سترګې ته داخل شوی دی، په یوه پایپ ډوله جوړښت کې سترګې ته داخل شوی. نو دغه آپټیک نرف ګورئ، دایره ترې تاو شوې ده او سروالی پکې معلومیږي. د دې انسان په سر کې دننه دغه انځور هم وګورئ، آپټیک نرف ګورئ، د سترګې شاته دی، ژیړ رنګ یې ورکړی دی، دماغو ته تللی دی، او التهاب یې ګورئ چې سروالی لري، تاسو ته په انځور کې واضح کړی دی. ګورئ دا انځور تاسو ته ډېر ژور مفهوم درکوي. ځینې انځورونه ډېر معنادار وي، ژور یې ګورئ. اوس که چیرې تاسو دا له ځان سره ډېر دقیق وګورئ، د آپټیک نیورایټس په اړه به هم پوه شئ. آپټیک نرف دوهم کرینیل نرف ته د سترګو د لید لپاره کار ترسره کوي. دا آپټیک نیورایټس درې موضوعات مو پیژندل، ټوسیز، ټراخیاسیز او آپټیک نیورایټس. راتلونکي درس کې د سترګې اړوند طبي اصطلاحات دي. د هر موضوع مربوط طبي اصطلاحات مونږ راوړو، د هر مضمون طبي اصطلاحات چې هغه مو نه دي ویلي تر اوسه بیرته یې راوړو. ښه ګرانو محصلینو، اوس لپاره د درس همدومره بس وي. ګورئ مطالعه کوئ، خواري کوئ، هر ورځ درسونه په هماغه ورځ زده کوئ. ګورئ دا ډیر اساسي درسونه دي. طب ترکاڼي نه ده چې یوازې یو نفر هغه لاړ شي کلینیک ته، شفاخانې ته، هلته عملي کار وکړي، نو ډاکټر دې شي. طب علم هم دی. ګورئ طب علم دی اصلا، له هغې وروسته عملي کارونه زده کیږي. کله چې تاسو دا علمي موضوعات زده کړئ، بیا درته عملي کارونه آسانیږي. اوس لپاره خپرونه پای ته رسو، حاضري اخلو. نن ورځ شپاړسمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د بی توری دی. شپاړسمه درسي خپرونه د حاضرۍ توری د بی توری دوهمه دایره. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاد اوسې، علامه ملشه.
طبي زدکړي زدکړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.